سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د اگست 16 نیټه ده د مشالې ډو د نن ورځې نصه تخبرونو په لومړي غړي کې موزا عبدالحق کاکړ قربایم هله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاس په روانه غړي کې د افغان ولسمشر خبري کانفرنس او د پاکستان جواب او د دواړو بادونو پر اړې کول کار په هم سره خبري د پاکستان او خیبر پښتونخوا پر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خوږې سندرې به درته اورو په پیل کې خبرونه سرټکی پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم شمال دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت ته فشار واچوي چې قصور په شار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې کړو کسان ته سزا ورکړي د عراق په ختیځ کې لشتلجه څلوېښت کسان په دوو بمو چاودنو کې وژل شوي دي او سم د خبرونو تفصیل پاکستان حکومت د افغان ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي اسلام آباد د سولې په عمل کې له کابل سره همکاري ته اوس هم شمن دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره سوې وای ترګری د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او لمنځه وړلې ګډې همکاري ته اړتیا لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې تول چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوي وکړي
پاکستان په یو نه اعلان سوی جنگ کې افغانستان سره کوم د پاکستان ظرفیت د دې نه چې طالبان مذاکرې ته راوړي دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي دفترونه یې وتړي دهشتګران محاکمه کړي مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنکړي
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې په کابل کې وروستیو ترګرو حملو غندنه هم سوي ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت د فشار واچوي چې د قصور په شار کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښه کې ککړ کسان ته سخته سزا ورکړي دا غوښتنه د یو قرارداد لارې سوي چې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګهت یاسمین اورکزی پرون مازیګر د غونډې پر مهال وړاندې کړ
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته هدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغو خپل انجام ته په رسولو کې خپل کردار ولوبوي
د چارواکو په وینا په قصور ښار کې 25 کسیزه ډلې پر شاوخوا 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او د دوی ویډیوي فلمونه جوړ کړي دي د حکومت په وینا د پیښې په تړاو یې 14 تورن کسان نیولي دي د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوسم د فاریاد په المار او قیصار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق پرون مشالې ډوتول په المار او قیصار کې د شاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسوال وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه چې داسې ویل کېږي چې طالبان او بهرني جنګیالي د الماس ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یوځای شوي د ولسمشر لومړی مرستیال یوه اونۍ مخکې فاریاد ته ورغلی و د افغانستان ملي امنیت ریاست د دوشنبه پر ورځ د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې داعش غني کړي د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک پاڼه لخبري سوي ویډیو سره لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په ورستوي کې په ننګرهار کې نیول شوي دي د ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اثر لاندې رانسي چې د دې ادارې په وینا دښمنان د ټولنیزې شبکو له لارې خپروي د عراق په ختیځ کې لشتلجه څلوېښت کسان په دوو بمي چاودنو کې وژل شوي او سل نور ټپیان شوي دي روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړې وه پولیسو اسوسیټ پرس خبري اژانس ته ویلي دا حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وسوه دومه حمله د کنعان په نوم په یوه کلي کې وسوه د اسلامي دولت په نوم وسوالو د دې حملو مسولیت اخیستی دی د بشري حقوقو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ کړی چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لشته لږه دولس ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ اوچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او روسي خبردار چې د روس اقتصاد د روان میلادي کال په دوه څلورمه کې د تیل د تیر کال په مقابله کې 0.6% کم شوی دی. د روس یوې حکومتي ادارې روستات پروند د دوشنبه په ورځ د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د روس په ناخالصه کورنیو تولیداتو کې د 0.6% کموالی به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږ کلونو کې تر ټولو کم ریکارډ سي. حکومت مخکې د 0.4% کمېدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدلو او د یوکران په چارو کې د لاسوهنو په جواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روس اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو واوریدل. په روانه غړی کې ځینې دغه مهم ریپورتونه لرو. پاکستان ټینګار کړی چې د افغانستان سره به د سولې په عمل کې همکاري کوي. اسلام آباد دا خبره د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړې چې ویلي وو د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد استعمالی شي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمني ده.
خو دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پر ځای درېدلې او د پاکستان او افغانستان د مشرانو له یو بل سره د خبرو اترو بدلون کېږي، نو افغان کارپوهان څه فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې باید د نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان او دولت سره وغږېدل.
او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په قصور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښې پر ضد قرارداد منظور شوی. خو پښتانه دا چې ماشومان له جنسي تیری دخه د خوندي کولو کې مهم کردار څوک لوبولی شي.
کوم اهم رول دی یا کردار دی؟ هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومانو دی. په خپله
د دې ترڅنګ درته سندرې هم اورو او ځینې نور ریپورټونه هم لرو. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. لا هغه ورسته چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی تور پورې کړ چې اوسم پاکستان د مشکوک ترګور لپاره یو خوندې ځای دی، په دې اړه د اسلام آباد خبرګون مخې ته راغلی دی. پاکستان وایي ترګری د دواړو هیوادونو ګټه دښمن دی او د لمن زړولو لپاره همکاري ته ضرورت دی. تفصیل له فرشته جلال سی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوی دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلې او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دی. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان د ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل دي تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د فرشته جلال زی ریپورت واورید دا چې پروند ولسمشر اشرف غنی خبری غونډه کړې و ویلو چې دنیا ته ثابته کړې چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جګړه کړي. هغه پرون په کابل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د پاکستان وزیر اعظم ورسره وعده کړې چې د ترغې خلاف یو منظم پلان جوړ کړي چې د راتلونکي پنجشنبې یا زیارت په ورځ به د څیړلو لپاره یو افغان پلاوی اسلام آباد ته ورځي. په دې اړه به د بشیر ګواش ریپورت واورو.
کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې شو د ترهګرۍ پیښو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره میشت هغو ترهګرو لاسونه دې لنډ کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې نور د افغانانو صبر او حوصله ختمه شوې ده او روان حالات د زغم وړ نه دي.
پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې توندې خبرې وکړې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان طالبانو سره د روغې جوړې مذاکرات تر هغې وروسته ځنډېدلې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ رپورټونه تایید شول او طالبانو نوی مشر وټاکه. نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي بیان کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې هغو کسانو سره د سولې خبرې معنا نه لري چې د پردیو په حکم خپل افغانان وژني.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هېواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
سمو د وړاندې پاکستان او افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک وکړ، خو افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره دې لړکی عملی همکاري نه ده کړې. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان نه غواړي پر افغان طالبانو د لاس اچولو سره د ځان لپاره د جګړې یو بل ډګر پرانیزي.
دا خو خبر یې نه کوي چې پاکستان سردا کار شروع کړي، چاره سړی ټیرست کې او دنه کې او بندې کې نه به خبرې څوک کوي. هغه دا غواړي چې افغانستان کې د انسرجنسي ختم شي، هغه سره د مذاکراتو په ذریعه باندې ختمې دي شي. پاکستان په جنگ په ذریعه باندې دغه امداد نشي کولی، دا پاکستان زور دغه نه لري. جنگ هغه نه بندوي، دغه ته هر څومره زور پرې واچا کنه جنگ نه بندي، تر څو پورې چې داسې اعتماد سازي نه شوي. دا خپل طاقت ښیي چې زه طاقت لرم، چا سره طاقت نه سره خبرې څوک کوي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د روغې جوړې خبرې باید د طالبانو سره نه بلکې د پاکستاني چارواکو سره وشي.
زه فکر کوم چې د سولې خبرې اوس دغه مرحلې ته رسېدلې چې باید د نورو ګروپو سره ونه غږېدلی شي، بلکې له پاکستان له دولت سره وغږېدل شي. سولې دپاره خبرې اترې پاکستان سازماندهي کوي، په پاکستان په خاوره کې سازماندهي کېږي. زه فکر کوم د یو لوی پینوان ترېنې استفاده کړي، په دې معنا چې پاکستان په دې رقم هم کابل غولوي، هم بیجنګ او هم واشنګټن.
افغان ولسمشر همداراز په خپلو خبرو کې ویلي چې که د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د افغانانو ملي ګټې او د عامو افغانانو ژوند خوندي نه وي، نو بیا دا اړیکې هیڅ معنا نه لري.
د بشیر ګواش رپورټ مو اوریدی. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان کې بریدونه ډیر سوي دي، د افغان طالبان سره د سولې مذاکرات ځکه ځنډېدلي چې د دوی ترمنځ پر مشري مخالفتونه موجود دي. د رپورټونو تر مخه نوی مشر ملا اختر منصور غواړي چې جنګیالیو طالبانو کې خپل اغېز زیات کړي، بلخوا ځینې ډیپلوماټانو افغان حکومت سره د روغې جوړ لپاره د طالبانو د حاضرولو په اړه د پاکستان په نیت هم شک لري. په دې اړه د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د لیکنې لویې برخې درته بشیر ګواش اوروي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته د سولې لپاره روان کوششونو ته تاوان رسیدلی دی. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشرۍ واګې اخیستو سمدستي وروسته وویل چې د شریعت ته راوستلو پورې به جګړه جاري وي. د نوموړي په حق ویل کېدل چې د سولې د خبرو پلوي کوي. د ورځپاڼې په خبره د هغه دا بیان د دې لپاره و چې ځان سخت وښي او د ملا عمر تر مرګ وروسته پاشل شوي طالبان بیا سره یو ځای کړي. د تېرې جمعې په ورځ افغانستان کې خونړۍ بریدونه هم د دې لړۍ کړی ده. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکلی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر فشار لاندې ملا اختر محمد منصور تر دې مخکې افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو اجازت ورکړی و چې پر بنیاد یې تیره میاشت مری کې د دواړو غاړو مذاکرات وشول، خو اوس طالبانو کې د مشرولۍ په سر اختلافات پیدا شوي دي چې ورسره د روغې جوړې بهیر هم ځنډېدلی دی. که څه هم د پاکستان لخوا دا کوشش روان دی چې د افغان طالبانو مشران یو ځل بیا افغان حکومت سره خبرو ته کښېنئ، خو ورځپاڼه لیکي چې ملا منصور ته نږدې کسانو ویلي هغه ته څو میاشتې پکار دي چې یو ځل بیا جنګېدونکي طالبان سره یو ځای کړي، د هغوی پوره ملاتړ ترلاسه کړي او د سولې د خبرو لپاره یې په اعتماد کې واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې طالبانو مشرانو ورته ویلي چې د دوی یو ځای کول ځکه ضروري دي چې که بې اتفاقي وي نو د سولې مذاکرات نشي کامیابېدلی. د پاکستان د دفاع وزیر د جمعې په ورځ وویل چې پر طالبانو هیڅ کنټرول نه لري، خو د هغوی سره یې اړیکې تر دې حده دي چې افغان حکومت سره یې خبرو ته کښېنولی شي. تیره میاشت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي وو چې د اوږدمهالې سولې لپاره با اعتباره مذاکرات یوازنی حل دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډان فیلډمن د سولې د مذاکراتو لپاره د پاکستان وروستۍ هلې ځلې ستایلي دي، خو ځینې بهرني ډیپلوماتانو ورځپاڼې ته ویلي چې دا لا ډېر وختي دی چې د پاکستان د مثبت کردار په اړه خوشبیني وښودل شي.
د وال سټریټ ژورنال رپورټ مو له بشیر ګواښ څخه واورېدی. اوس هم یو بلې موضوع ته راځو، هغه هم د پاکستان په پنجاب ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری ده چې د چارواکو په وینا 280 ماشومان سره جنسي تیری سوی، د دوی ویډیوګانې جوړې سوي. دې مسلې په ټول پاکستان کې یو بحث راپارولی دی او په دې کې تازه څه دي خپل همکار سره خبرې کوو په اسلام آباد کې، را سره احمد الله د ټلیفون په لاندې. احمد الله تاسو هرکلی کوم، په دې اړه باندې اوس تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، څنګه چې تاسو هم وویل چې قصور واقعي خبره مو وکړه، د پاکستان د پنجاب صوبې چې کومه قصور سیمه ده نو په هغې کې چې کوم ماشومانو سره جنسي زیاتې کړی شوی دی، نو پنجاب حکومت دې لړ کې یو مشترکه تحقیقاتي ټیم چې کوم دی هغه جوړ کړی دی، کوم چې به په دوه اونو کې دننه خپل تحقیقات مکملولو وروسته رپورٹ سے کم دے اگر وہ عدالت کی جمع کوی. د پاکستان سرکاری ٹی وی وائی چی د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف د ڈی آئی جی ابو بکر خدا بخش په مشرۍ کې دا درې رکنی تحقیقاتی کمیٹی چې کومه ده دا یې جوړه کړې ده چې پکې دوه د خفیہ اداري اهلکاران چې کوم دي هغه هم شامل دي. دغه شانتي دا د خپل پلټن وروسته به رپورٹ عدالت ته وړاندې کوي او چې څه هغه کې کوم حقیقت مخته راشي نو دا هغه د وینا تر مخه چې عدالت به بیا د هغه مطابق ملزمان یا مجرمان چې کوم دي هغه ته به سزا ورکړي. دغه شان په قومي اسمبلی او په سینټ کې هم د دې واقعې پر ضد باندې مذمتي قراردادونه چې کوم دي هغه تیره ورځ منظور کړل شول او په قراردادونو کې په حکومت باندې زور راوړل شو چې په دې پیښه کې کم کسان ککړ دي نو هغه ته د سخت نه سخته سزا چې کومه ده هغه ورکړل شي. تیره ورځ په سینټ کې چې کوم هغه مذمتي قرارداد چې کله وړاندې کړل شو نو په هغه مهال چیرمن سینټ میر رضا ربانی چې کوم دي هغه هم په پیښې د افسوس څرګندونه وکړله او غوښتنه وکړه چې کوم کسان په دې کې ککړ دي پکار دي چې دا دغې ته سزا ورکړلی شي او دا کوم مزمتي قرارداد چې کوم دا د متحده قومي موومنت سینیټر نسرین جلیل چې کوم وړاندې کړو. دغه شان په قومي اسمبلی کې هم د مسلم لیگ نون چې کوم غړی دی ریاض حسین پیرزاده هغه هم قرارداد وړاندې کړو، خو تر څو چې د پیښې خبره ده نو د ځایي چې کوم پولیسو مشران دي نو د هغې د وینا تر مخه تر دې د مهال دوی 14 ملزمان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې ګرفتاره کړي دي او یو تن چې کوم دي هغه تر اوسه پورې پټ دی او دا ټول ملزمان په جسماني ریمانډ چې کوم دي هغه پولیسو ته حواله کړي دي. د سیمې د پولیسو وینا تر مخه چې کوم 13 ویډیو کلیپونه دوی ترلاسه شوي نو په هغې کې نه ماشومان سره جنسي زیاتې شوی دی او دغه ویډیو کلیپونو پر ضد باندې چې دا کوم وو ملزمان دي نو دغه په خپل ولقه کې اخیستي دي. دغه شان آر پی او چې کوم دي د هغې د وینا تر مخه چې کوم کسان گرفتاره کړی شوی دي نو په دوی باندې د دهشتګردۍ دفاتو تر لاندې به مقدمه درج کولی شي او د دوی اورېدنه چې کومه ده هغه به د لاهور په دهشتګردۍ کوم عدالت چې دی هغه کې به کیږي.
ډېره مننه ستاسو احمد الله سپه دې اړم تفصیل راکړي. تاسو ښه وخت او شروز غواړم او لکه څنګه تاسو واورېدل په سینټ او قومي اسمبلی کې په دې اړه باندې مزمتي قراردادونه منظور شوي دي. هلته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په کڅور ښار کې له ماشومان سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد یو قرارداد منظور کړی دی. په پریکړه لیک کې پر مرکزي حکومت غږ شوی چې د پنجاب پر حکومت د فشار واچوي چې د تورونو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو متفقه قرارداد د لارې د پنجاب په قصور سیمه کې په منظمه توګه په ماشومانو د جنسي تیری او د دغه جنسي تیری د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په ضد یو قرارداد منظور کړو چې پکې په دغه منظم جرم کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. دغه قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نگت یاسمین اورگزئی سپدا ڈول اڑان نکلو
کہ وہ پنجاب حکومت کو ہدایت کرے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو سخت ترین سزا دے.
وفاقی حکومت دی د پنجاب حکومت ته ہدایت وکړي چې په دې واقعیه کې ککړ کسانو ته سخت نه سخته سزا ورکړي او د هغه خپل انجام ته په رسولو کې دی خپل کردار ولوبوي او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي قربان علي خان په دغه لړ کې وویل چې دا د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وژلو د پیښې نه هم زیاته ناوړه پیښه ده. خو صوبائی وزیر شاہ پرمان اویل چې په دغه پیښه د پنجاب حکمرانانو او امنیتی ادارو ډیر سوړ عکس العمل ښودلې دی.
کیا ان حکمرانوں سے ہم توقع رکھے جو اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں؟
د دغه حکمرانانو نه به مونږ څه توقع ولرو چې د خپلو بچو سره دا رقم حرکتونه کوي او هم خپل ماشومان په داسې ډول تباه کوي او د هغه ځای پولیس حکمرانان او طاقتور خلک پرې د خاموشۍ اختیارولو هڅه کوي نو د داسې خلکو نه به څه توقع ولري.
پولیس انکے اوپر خاموش رہتی ہے، وہاں کی حکومت خاموش رہتی ہے، وہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا توقع ہے؟
دا یادونه ول دا چې د قصور د ماشومانو سره د جنسي تیری او د هوی د ویډیوګانو جوړولو او خرڅولو په لړ کې د دغه قضیه د وکیل لطیف احمد سارا په وینا 280 ماشومان د دغه جرم ښکار شوی دي او په دغه جرم کې د 15 کسانو ډله لاس لري او 13 ورځ د قصور ځایي پولیسو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور 15 نور کسان نیولې دي او د نیول شوي کسانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث په ریپورټ کې مو واورېدل چې قرارداد منظور شوی دی د قصور کې پر ماشومانو د جنسي تیری چې 280 ماشومان دي او 25 کسیزه ډله وه چې د ماشومانو سره جنسي تیری کوي او د دو ویډیو فلمونه یې جوړول. دا خو د پنجاب خبره سوه. آیا د پښتنو په سیمه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو د جنسي تیری پیښې هم دغسې دي که نه؟ په دې اړه مو د ماشومانو د چارو یو کارپوه ارشد محمود چې له تیرو ډیر وخت راهیسي په دې موضوع باندې کار کوي مرکه کړې او په سر کې ممدا پوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې صورتحال څه دی؟
ساحل یو این جی او ده چې هغه هر کال یو رپورټ په دې سلسله کې وباسي او هغه رپورټ چې دی نو 3000 کیسز د پاکستان نه پروس کال 2014 کې ټول پاکستان نه رپورټ شو او دا افسر پاره چې په خپل پام شته دی پام پکې شته دی د ټولو ځایونو نه کیسونه رپورٹ کی رپورٹنگ بے کمپیریبلی کی دی شی چې کم خو مسئلہ په خپل ځای باندې موجود ده.
تاسو چې دا وایسته چې رپورٹنگ یعنی دا رپورٹ کېدل مخې ته راتلل ګرانه ده یا نه راځي، آیا دا څه مسئلہ ده پکې د دې راتللو کې؟
نه دومره دا پنجاب کې چې په کم سکیل باندې په قصور کې شوی دي دومره زمانه ده خیال چې په پښتونخوا کې او دا هغه وجه ده چې الته خو یو قسم هغې سره اوس یو معاشي دغه هم لینک شو د ماشومانو ویډیو جوړېدل او هغه بهر تلل شروع شو نو زما د خیال چې په دومره لوی ارګنایز پیمانه باندې به وي خو دا ده چې شته دی ضرور.
آیا په دې حواله کار کول او خلکو ته یا څوک ریسرچ کوي تحقیق کوي یا بله طریقه کوي هغو ته مشکل څه دی؟
بس مشکل چې کوم دی نو هغه هم دغه دی چې په دې باندې دا زموږ په معاشره کې ظاهر دا خبره د کور د خاندان د عزت سره د ناموس سره د خبرو سره دا تړلې شوې او په دغه چکر کې ماشومانو سره زیاتی کېږي په خبره پټه ساتلې کېږي او بیا په پښتنو په معاشره کې خو په دې باندې ترګونه وشي او ډېر لوی معاملات کم کم ځای ته لړ شي نو په دغه وجه باندې په دې خبره نه کېږي. خو زه به په دې باندې زیات زور ورکړم چې د دې په مخنیوي یا په پریونشن باندې د کار کولو ضرورت دی، او هغه باندې هغه کې زیات چې کوم اهم رول دی یا کردار دی هغه د والدینو دی، هغه د اساتذه دی، او هغه د ماشومانو دی پخپله.
یعنی ارشد محمود صاحب، که زه تاسو نه تپوس وکم، یو پلار تاسو نه تپوس وکي چې که تاسو په دې موضوع کار کړی دی، یو ماشوم د پاره که تاسو لنډ راته وسه مختصر چې څه کول دی چې ماشوم له دې ځخه یو پلار وګوري یا مور یې وګوري.
جنسي تشدد چې په ماشومانو باندې کېږي، نو ضروري نه ده چې دا د څوک پردې کسي. ماشومان هغه کس شکل چې کوم دی، نو هغه ماشوم د پاره یو پیژندلو والے کس، یا په چاپیرچل کې څوک کېدی شي، په خپل کور کې کېدی شي، په گاوند محله کې کېدی شي. نو لومړی خبره خدا ده چې په دغه باندې نظر ساتل پکار دي، د ماشومانو په رویه باندې نظر ساتل پکار دي. که داسې په رویه کې سه اچانک تیزی راځي، داسې غلا کول، غوسه کول، یا ناوخته راتلل کور ته، خاص طور د لس دولسو کالو هلکان چې کوم دي، یا نشې طرف ته رجحان، دا ټول شیزونه چې دي نو دې باندې د نظر ساتلو. نو ضروري دا ده چې پلاران خپل رول نه پرېږدي، او هغې خپلو بچو سره خبرې کوي، او غوږ وته کوي، او دا اعتماد ول ورکوي چې یاره تاسو ما سره هر څه خبره کولی شئ، دوستانه تعلق پکار دی چې ماشوم دا اعتماد لري چې جنۍ یو کال کې چې هغه خپل مور او پلار ته که د داسې څه مسلې سره مخ وي، نو چې هغه ورته ویلی شي، او دا یاره ورته نه چې که یاره زه ورته ووایم نو دی بولټه په ما را باندې کړي، یا ما ورټي چې دا تا سره مسله ده.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه،
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه درازي وسم دارون بچا په ژغ کې وسندره وره.
Ah
د هارون بچا پښک کوم سندر واوریده په دوه منیمای کې د ترتیب شمې رپورټونه لرو خو راځي اوس نه نیمه بچ سوي د خبرونو لنډې وړاندې کړو. پاکستان حکومت ویلی د سولې په عمل کې له کابل سره همکاری ته وسم شوندې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خپره شوې وایي ترګري د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی او له منځه وړل یې ګډې همکاري ته اړتیا لري. دا خبرې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو په جواب کې سوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویلي وو د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې د پنجاب پر حکومت فشار واچوي چې د قصور په ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیر په پیچ کې ککړو کسان ته سخته سزا ورکړي. د چارواکو په وینا په قصور کې 15 کسیزه ډلې پر شاوخوا 270 ماشومانو جنسي تیری کړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب په المار او قیصار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. د ولسي جرګې غړي نقیب الله فایق پرون مشالې ډول چې په المار او قیصار کې شاغلي دوستم په مشري په روانو پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر بهرني وسوال وجل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشمې په ورځ د 5 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړې چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې داعش غړي ګڼي خو بلې څه خپلواکه سرچینې د دې پخلی نه دي کړي. د عراق په ختیځ کې لشتلجه 40 کسان په دوو بمی چاودنو کې وژل شوي او سل نور ټپیان دي. روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډېره خونړۍ وه. د بشري حقوقو د څارنې ډلو پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وجد کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې روسیې په روغتون کې سا ورکړه. د روس اقتصاد روان میلادي کال په 2024 کې د تیر کال په مقابله کې 4.6% راکم شوی دی. د روسیې حکومتي ادارې روسټات پرون د دې واده اقتصادي وزیر تزرنګوال په اړه د خپل څېړنو لمړنۍ نتیجې اعلان کړې. دا خبرونه د خبرونو لنډیز اوس هم رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د مطبوعاتو حال اورو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی په وړمه ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون د لارې د امن عمل بهاله په اړه خبرې اترې کړې دي. کم چې یو ښه پرمختګ دی. ادارې لیکي د مری مذاکراتو نه پس د تیرې میاشت په اخره کې د مذاکراتو یو بل دور کېدو خو د افغانستان د طالبانو مشر د مولا عمر د مړینې انکشاف له وجې دا مذاکرات ونه شو. ادارې په وینا د طالبانو مختلفو ډلو ترمنځ اختلاف رائے مخې ته راغلی وه خو د مولا عمر پخوانی بیان عبدالحی مطمئن مطابق اوس اختلاف تړې ره د پوری ختم شوی دی او امید دی چې د طالبانو د شورا په اجلاس کې دا مسله په حتمی توګه هواره شي. ادارې مخکې کې د طالبانو موجوده مشورولې امن مذاکراتو بهاله په اړه رضامندي خوده لیده او د روانه میاشت په اخرنی تاریخونو کې د مذاکراتو بل دبر هم مری کې متوقع دی. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج سیس په وینا چې پاکستان د امن په خبرو اترو کې د خو بد امتیاز بغیر د طالبانو د ټولو ډلو شرکت یقیني جوړول لپاره کوششونه کوي نو په دې مثبت صورتحال کې د امن عمل کامیابی امکانات روخانه دي. خو د دې معاملې ټولو فریقینو ته به د اولس فلاح او بهتري خپل مقصد جوړول وي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبی وزیر اعلی په کسور ضلعه کې ماشومانو سره د زیاتې د پیښې د عدالتي تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې متاثره کورنو ته به انصاف ملاویږي. ادارې وایي د کسور ضلع د زیاتې پیښه مخې ته راتلونکي د هغه سوګونو پیښو نه جدا نه ده پسه کې چې کم عمر هلکان او جنکې د زیاتې نه پس ووژل شي. ادارې په وینا د پنجاب پولیسو اعلی چارواکو لپاره دا سکینډل سوالیه نشان دی. ادارې وړاندې لیکي دا کم قسمه د ویډیوګانو کلچر چې پیدا شوی دی په دې کې ککړ خلک د قانون تر لاندې نه راوستل کیږي. دا لازمي پکار ده چې د قصور د پیښې ککړ ملزمانو ته د عبرتناک سزا ورکړی شي. ادارې وایي که پولیس په ښه توګه کار کولی او د علاقې په خلکو یې نظر ساتلی وي نو مسله به دومره پورې نه راتله. اوس وایي چې متاثرینو سره انصاف وشي او هغه خلکو ته ښکاره هم شي.
او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانل کې چې پاکستان نی ټولن کې په ماشومانو د کېدونکو جنسي تیریو مخنیول ګران دی ځکه چې پر دې مسله څو خبرې نشي کولای. بلخوا فارن افیز مجلې لیکي د ملا عمر د مړینې خبر داعش قوي او القاعده په ګډون ځینې وسوالې ډلې کمزوري کړې دي. د دې دواړو مقالو لنډیز اسرار الله مومند وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسمانه لیکي د پاکستان چارواکي د هغو تورونو پلټنې کوي چې له مخې یې د پنجاب په قصور سیمه کې د یو څو کسانو ډلې په څه باندې 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او بیا یې د دغې ویډیو جوړې او خرڅې کړي دي. په رسنیو کې د دې رپورټونو تر راتلو وروسته خلک په ټولنیزه میډیا او په ځانګړې توګه ټویټر باندې په یاد ناوړه پیښه د خپلې غوسې او غم څرګندونې کوي. په داسې حال کې چې پاکستاني ټولنه کې له ماشومانو سره په کیدونکي جنسي ذاتیو څوک خبرې نشي کولی، د بشر حقونو فعالان وایي په دې هیواد کې په ماشومانو باندې کیدونکي جنسي تیری نه قابو کیدونکې مسله ده. په دې هیواد کې شاوخوا 15,00,000 ماشومان دي چې بې کوره دي او هم تر ټولو زیات دغه ماشومان د جنسي تیریو له خطر سره مخ دي. البته د پنجاب حکومت وایي چې په قصور کې په ماشومانو د شو جنسي تیریو یوازې 9 کیسونه پولیسو سره رجسټر شوي دي او د ترلاسه کړل شو ویډیوګانو شمیره هم یوازې 10 ده. یو مشر پولیس چارواکي ویلي چې یاده ډله د 2009 کال له هیڅ جنسي تیری کوي او د تیریخ کار شو ویلي دي چې دوی سره د غزیاتې هغه وخت شوی چې کله د دوی عمرونه کم وو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې دوی په پارلمان کې د قصور د پیښې د راپورته کولو پلان لري. بلخوا فرن افیر مجله لیکي که څه هم د ملا عمر د مړینې خبر له راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې، خو دې خبر په افغانستان کې په وسلوالو ډلو هم ژور اغېز غورځولې چې له کبله یې داعش ډله قوي او القاعده لا پسې ځپل شوې. د ملا عمر مړینې د داعش پر وړاندې القاعده نوره هم کمزوري کړې. داعش ډلې له وړاندې دعوه کړې چې د دوی مشر ابوبکر البغدادي امیر المؤمنین یا د مسلمانانو مشر دی او القاعدې غوښتل چې د داعش دغه ادا چیلنج کړي او همداراز وسلوالو ډلو د دوی ملاتړو ته وریاد کړي چې له بغدادي مخکې ملا عمر ځان امیر المؤمنین ګرځولی وو، خو د ملا عمر د مړینې سره د دوی دغه پلان ناکامه شو. ښکاري داسې چې داعش وسلواله ډله به دا هم هڅه کوي چې د القاعده مشر ایمون الزواهری په اړه له دې کبله شکونه پیدا کړي چې نوموړی تر 2 کلونو پورې د ملا عمر له مړینې ولې ناخبره وو. پوښتنه دا ده که چیرې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ وو نو زواهری د دې خبرې پابند وو چې څومره معلومات یې درلودل هغه یې په ډاګه کړی وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ریاوسم د یمن په اړه رپورت. په یمن کې د لواکا لریسبی ولسمشر ملاتړ کوونکي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پرمختګ جاري ساتلی او یو بل ولایت یې له حوثي ملیشا نیولی دی. په یمن کې پرون د جګړو رپورټونه خپاره سول. فرشته جلازی په دې اړه نور حال راکوي.
د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالربه منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوثي ملیشا یې له ابین ولایته ایستلی دي. د ولسمشر هادي یو پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار یې د یکشنبې په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي شهر عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تېرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلې ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوثي ملیشو له ابینه د وتلو پر مهال پر لارو او سړکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. دې دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم د نشوتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمېنه سنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې یې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دي. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4,000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1,000,000 نفوس په 30% برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د یمن پړمو د فرشته جلال سی رپورٹ اوریدی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین کولای سي له افغانستان سره د درنو پوځي سامان په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وایي د دې ترڅنګ په استخباراتي او پرمختیایي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کولای سي. دا په داسې حال کې ده چې د چین سفیر د یکشنبه په ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره په خبرو کې ویلي چې دا هیواد د افغان امنیتي ځواکونو سامان ورکولو ته تیار دی. یوسف خان صدران د رپورٹ لري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېرېدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلې چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر څنګ چین د یوه نظامي قدرت په حیث کولی شي د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې له افغانستان سره ښه مرسته وکړي.
د چین هیواد سره موږ ښې اړیکې لرو، که د چین هیواد په هره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځینې نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینري په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د هغه د تقویل لپاره د ډیر اړین دی. منګ اور باندې خوښیږي.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورسته لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه چین ته لیږل شوي او په نظامي زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامي تجهیزاتو وسایلو ته په هره برخه کې چې وي. د افغانستان امنیتي قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواوو څخه نیولې بیا تر زمیني قواوو او سنګینو قواوو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
نظامي کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه یې ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لاته ونه یې او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
د یوسف صدران رپورټ مو اورېدلی. اوس هم راځي د نغمې په غږ کې یو سندره اورو. د نغمه په ژغ کې سندر واورېده. رایټرز خبري اژانس په کراچي کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبري ریپورت خپور کړی دی. اژانس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس منی چې ځینې مشکوک کسان یې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژلي دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکار سو کورنیو هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. تفسیر په همیر ساحل راکړي.
رویټرز خبری اژانس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران د امنی چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 20 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری اژانس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2500 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری اژانس د سیاسي مشرانو، بشري حقونو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوک کسان وژني او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری اژانس د دې لپاره لګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. اژانس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د ده په وینا ورسره پوه شي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز اژانس ته زیاته کړه چې دوی د جنگ په حال کې دي او په جنگ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز اژانس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز اژانس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمس چې شپږ میاشتې مخکې په یوه حمله کې ټپي شوی بیرته افغانستان ته ستون شوی وایي دغسې حملې اراده نسي کمزوری کړ، بلکې دی به لا هم افغان موسیقي ته کار کوي. ښاغلی سرمس چې د ازادي ریډیو د 1991 کال غوره شخصیت ټاکل شوی په ډسمبر میاشت کې د فرانس پروکرکتوري مرکز په حمله کې ټپي شوی و. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې حواله رپورټ جوړ کړی چې تفصیل یې له سالې اورو.
د تیر لمریز کال د لندیا قوس په شلمه د کابل د استقلال لیسې په انګړ کې د فرانسې کلتوري مرکز سالون کې ټول د یوې نندارې سیل ته ناست و چې ځن وژونکی برید وسو. هغه برید چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو وغانده. په دې برید کې د نورو کسانو تر څنګ د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر ناصر سرمست هم ټپي سو. دی وایي د ځانمرګې برید له ځایه یې یوازې یو څو متره فاصله درلوده او هغه صحنه یې اوس هم په یاد ده. استاد سرمست وایي هغې خونړۍ حملې اراده لا پخه کړې چې په جګړه ځپلې افغانستان کې به موسیقي ته وده ورکوي. دی چې کورنۍ یې په استرالیا کې ژوند کوي وایي په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته تللی، خو اوس یې تر پخوا هوډ کلک دی.
اوس مې هوډ د 2008 میلادي کال په پرتله چې افغانستان ته تللی وم پوخ دی. هغه برید ما او خلکو ته څرګنده کړه چې د پرمختیا یو لار د افغان ماشومانو د کلتوري، تعلیمي او د موسیقۍ د زده کړې د حق یقیني کول او د افغانانو د نوم ځلول دي.
53 کلن استاد سرمست په خپل سر او پښو کې ټپي سوی و چې په استرالیا کې شپږ میاشتنۍ درملنه وکړه. دی د خپلو خدمتونو له کبله د ازادي راډیو د 1991 لمریز کال غوره شخصیت ټاکل شوی و. د جمعې په ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی چې د استقلال لیسې د کنسرت پر سالون تر برید وروسته خوشاله دی چې یو ور بیا د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره یو ځای دی. شغلی سرمست آزادی رادیو ته وویل چې کابل ته لستنېدو سره ځان راحت احساسوي.
کابل ته لستنېدو وروسته ځان ډېر راحت او آرام احساسوم. یقینا د شپږو میاشتو مخکې غوندې نه یم. په ذهني او فزیکي لحاظ ستړی کېږم. لا هم په بشپړه توګه رغېدو ته اړتیا لرم. زما په درملنه کې چاپېریال ډېر مثبت رول لوبولی دی.
وسلغولو طالبانو هغه وخت رسنوی ته په لیږل سوي اعلامیه کې د فرانسې پر کلتوري مرکز د هغه برید مسؤلیت منلی وو او د استاد سرمست نوم یې هم په خپل اعلامیه کې ذکر کړی و چې د دې ډلې په باور ځوانان فساد ته هڅوي. د ډاکټر ناصر سرمست تر مشرۍ لاندې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ شاوخوا 210 زده کوونکي لري چې د موسیقي په زده کړه بوخت دي. نیمایي زده کوونکي یې بې سرپرسته، یتیم ماشومان او یا هم نجونی دی.
دا وسالی محمد سالی اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د شفیق مرید په برخه کې یو سندره درته اورو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
داود شفیق مرید او سیتا قاسمی پر کسندر است سو اوریده مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او ورستی شیبو تیر رسیدلی او په پای کې یو ریپورت درته وړاندې کوو او هغه هم د پاکستان زخه د خبرېدونکو ډان رسپانه دی ډان رسپانه لیکي په اسلام آباد کې د افغان بستی د اوسیدونکو د بے دخله کولو پر حکومتي اقدام چې کومه لیکنه کړې ده هغه کې وایي د دغې معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستې دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیکور کلسو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل له هارون باچاور.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغې هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا آبادی څخه د بیکو رکل شوو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیایي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا آبادی د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا آبادی د بې کورکل شو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیاد ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا آبادی د له منځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا آبادی ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا آبادی کې په ناقانونه توګه ووسي. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 500,000 کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکنه زیاتوي د پاکستان انتظامی چارواکي باید خبر ووسی چې په دغه هیواد کې 2,000,000 غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره یې باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملي کړل شي.
د هارون پاچا رپورټ اوریدی. دا رپورټ د ډان ورځپاڼې وایي چې د اسلام آباد د کچا آبادی پاړه باندې و. سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په بله غړي کې به بیا زه عبدالحق کاکړ له تاسو رایم. د توس لپاره د خدای پامه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سره نسته ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري.